درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسپت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوي افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنرۍ په ګډه خبر کړی، د یو شمېر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخیستل شوي دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي. په راپور کې هم دا راز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل اکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت یې په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شهر ته څیرمه د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شوې تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینګ ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو شل اوورو سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړه شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شل اوورو نړیوال جام ګډ کوربه توب کوي، انګلستان ته به د یو ورځنیو او شل اوورو سیالیو لپاره ورشي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته په زور ځینې ستانه شوي کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوي. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده، ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور مې فشار تکلیف لري، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګر اخلي اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د P1 او P2 کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانشوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې خپور شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندې کولو او شخص سی امنیت گواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتو د راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورته ژمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانسوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د جولای په 14مه په خپل وی پاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانسوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقوقو څنګه دی راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی وو او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې بندي کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو کې دغه معلومات د 2014 کال د مې او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په دې اتلس مخیز راپور کې ویل شوی یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو علي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچن دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیان وي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي. دا یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خبره سي. ازادي رادیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتیدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې لامل کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
اول سلام وصلنا تنا وقبل سلاله تراكي وتا وشيكري وشيدني تكري خوي وهغه تا
د یونما د بشري حقونو څنګه هم د راپور کې د هغو پوځیانو او خوانی چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول شوي او بندیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوې رد کړې.
جناب
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هېواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پیو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغو افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناساپی ډول درول شوه او له دغه هیواد د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې نیونی چټکی او زیاتې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پیو او پی دوه کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي یې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزېدو ته پیښ د ټینګار کړی چې بیړنۍ بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي راډیو سره د دې لیک د محتوا او نورو جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
خپل څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوي یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دوه پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
گرفتار شدن
مونگ اندیخمن یو حتی ما شمان مو به روحی روانی استونزو اختشه ویده. زمونگ ویزی نه تمدیدیگی اولده ویره چه اونه استل شو لخپل کرونا نشو بطلی که ده کیسونا پروسس پل نشی او مونگ بده ناسرگند حالات که پاتی شو دا وضعیت زما و زما ده کورنه لپاره دیر اندیخمنون که ده چه مونگ دیر مایوسه کوی. مونگ افغانستان تا تبیر دستانی دو لارا هم نلرو. خدای مهربانه دی چه که زمونگ اغاق اواوری دلشی او مونگ انتقال شو اولده استونزو ووزو.
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پیو او پی دوه کیس لرونکو ښځو، نارینهو او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسؤلیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیکوالانو ویلي چې ډیری وی مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. د غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د P1 او P2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
مور می فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره د کې مال غډې رقم استفاده کو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خرو نو مور می همدا مال غرخلی اضافه کوي، وای مال غي کم ده.
د پلاسمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خويندې کله مور مالګ پټوي د پلان لسترګو بیا بورا پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي رادیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا به روزي چې ماته بوره واچوي نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که ده ته بوره ورته نه ورکو، یا ورته چې بوره درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
درمینا د کابل ولایت بل اوسیدونکو ده، دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوخته چې نورې روغتیا ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي، او د دوی وینا هم ورته بې ګټې ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته هیڅ توجه نه کوي، خپل خوړو ته که موږ ورته هر څه وایي زامنې لورګانې ورته همیشه وایي دا چې وزن یې زیات دی په لاره تللی نه شي، د پو په درد باندې گرفتاره ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی، او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جسمي ناروغۍ په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بوري لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار، چاغۍ او د زړه امراضو په برخه کې ضروري او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول له ځانه ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غني حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې که کیږي هم ډېر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. هر وګړی باید خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 24 د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2012 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې، چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
د خوست شهر په اړوندو ناحیو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوو پروژو کې تر اداري کمپلکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دې اړه دا راپور
په خوست ښار کې د موټرو د نویو بارګینونو له سیمې بیا تر اداري کمپلکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعالې دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لښتیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بېلابېلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسو په همکارۍ سره به موږ دا پروژې ان شاء الله شروع کوو، ان شاء الله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لښتیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لښتي شامل دي، او یو سل نه هتیا لوی پلچکونه، لس دانې کوچني پلچکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال دا دوه نوي پیلیدونکي پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ ته لکتي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نه. موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه د لکتي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په آینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیاردو خدنه ډېر پسند ارتي روزانه ولایت ډېر پسند ارتي تا دا پوښ شي هو ډېر سهارت وي. دا خبره ده دا الله تعالی دې زموږ داخل موږ نه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا جو سي په هوای دا ډېر مهم سره ده اوس نه موږ دی پره.
دی یادوانی ورده په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په وروستیو دوه لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ قلموال مینه او متون مینه چې تر ډېره یې د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما وایي چې نړیوال افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له 8 تر 8 بجو. بشریت په وروستیو 2 کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکر وړاندې کوي.
څېړونکو وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 1/5 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90% کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته.
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندے واورے.
درسی ساعت ترشپرم تولگی پورتا دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ به تاسو وخت په موتور دی مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون په اړه سم لوسته شرغلاس وایم. نن مو موضوع په نیوی پیړی کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړی کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیوی پیړی کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګ مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنیز استعمال کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګ د اوسیدونکو به د خپل شتمنیو د ډېروالي غوښتونکو و. دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمني ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بیلګې په توګه کچې دي کیمیا پوهانو وکولای سول چې شبارود پیدا کړي. پاچاهانو به هغه په بهتره اورلژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو پنګه لرونکي کسان به د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال دنیوی علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغه د بدلون ورته او په دغه محل کې په دغه نوې پیړۍ کې څلور پوهان د نوې علومو مخکښ سول چې دغه له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلسی کې به درلوده. بل ځانګړتیا به دا و چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمل بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې د هغه د سختو بریدونو نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سو چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سو. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو. په داسې حال کې چې په منځنۍ پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بت پرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکمرانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه ترڅو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت طرحه او تصویر یې ورته ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د مات څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله، او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دغه حال کې شارلکن و چې 1509 کال څخه تر 1515 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربیره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لوی وچې کشف چې نو په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمری هم د اسپانیا لاسته ورغلی، او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیا د نفوس پر وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابي دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړې، دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و، چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14 لوی د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسې د 14 لوی د واکمنۍ پر مهال څه ډول و، په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي. یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه، هغه د لامل سوچ چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکي کمزوري سي، او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیاوړی کوي. په دغه وخت کې د 19مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسا د اروپا د پیاوړو ځواکونو د جملې څخه و، چې دغه ځواک بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کړي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس، چې هغه د لوی امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمني څخه رامنځته کېدله، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنی د فرانسې ځواک او شتمني چې و، هغه په سوداګریزو د تولید او سوداګریزو چارو باندې ولاړه و. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپوټ ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایو داس نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه، چې دوی به دغه کارپوهانو او دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي د عادل لوده، چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه، د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي، یعنې دوی ته بې صورت نه درلود، او د هغو د غوښتنې په وړاندې به د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په 14مې پیړۍ کې د 14مې لوی د پاچا پر مهال 14مې لوی د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړ پوړو ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزوري سو. له همدغه امله د هیواد شتمنۍ نه یوازې د دربار تجملاتو او ښکلو ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربېره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې، او د هغو د کورنۍ چارو کې لاسوهنې کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډېر پتنګ کړي، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې د دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي کړ او خپلو مستعمراتو ته یې ورځ په ورځ پراخوالی ورکوي. انګلستان به خپل پچا ګیوتن تسپاري د نیو پیړیو په شروع کې یعنی دغه نوې پیړۍ په شروع کې انګلند چې دی وی خو هغه د کاتولیکانو د خود میدان وو د بل خو به د پچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو یعنی د پچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې په دغه خود کې بیا پرستانتیانو یو ډله په انګلند کې بدلی توپ ته ورسېده مګر د پچا او خود ضروری وو چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان څخه پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي او په 1828 میلادي کال کې بیا د انګلند پارلمان یو لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړ چې په دغه سبب بیا لومړی چارلز ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامست کېدلو لامل شوې نه اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځ ته شوې چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدی یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامی قومندان په لاس کې و چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوز رامنځته کړ او په دې باندې وتوانېد چې سلطنتي ساتونکو غوتماته ورکړي او په پایله کې بیا لومړی چارلز ونیول سو هغه ول زندان سو بیا زنداني سو بیا ورسته په دار باندې وزړول سو ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړي. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم واده ورکړي ایرلند ونیوي هغه اشغال کړي هالنډیانو سره جګړه وکړه هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګری قانون رامنځته کړ. د کرامول په کړونه کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي شول ستان کې لومړنی او وروستنی جمهوریت نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو. د دې ترڅنګ روسیا په حق لر ازو روسیا بیا د لوی پیتر په دغه لوی پیتر په روسیا کې خپل خیالونه په واقعیت ته ډول بدلوي. د تلسمي زیږدیز پیړۍ په شروع کې د روسیا د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور د تصمیم ونیوي چې روسیا په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي او د روسیا د پیاوړی کولو لپاره د هغه برنامه داس وچاول په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوې جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کی بل دا چې د سوداګری او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي د آزادو ګرم اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هم چلند د روسي ویدیس برخه ترلاسه په اتریش او پروس کې د نوې دولتونو رامنځته کېدل. په نوې پیړۍ کې د مهم سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوې پیاوړي دولتونو رامنځته کول و چې دغه دولتونه څخه یو هم آلمان دولت وو چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډیر پراخه کړ. په لاندې وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت وو چې کرا کرا دی په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډي عثماني هیواد وو چې په 13 میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري شو او د اتریش هغه ترلاسه کړ ډیر لوی برخه چې بیا په اروپا کې یو ډېر ستر هیواد باندې بدل شو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی لومړی د انګلستان څخه شروع سو بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی. د بخار د ماشين په کشفولو سره د تولید بهیر ډېر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راښکته سو. د عامې هوساینې کچه هم په صنعت کې ډېره. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیده کیدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي ملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته شو چې هغه د اوبدلو د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و چې بیا په پایله کې انګلستان په یو صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب شو چې ماشینونه د یو شمیر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشینانو څخه د دوی کار واخلي او خلک ډیر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل دوی دغه ماشینونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي نو زه تر وختونه دغه ماشینونه زیاتول چې بیا ورسته دی په دې پوسو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري بلکې نوې اقتصادي نظام د هغو د بیوزلۍ او بیکاری مسول دی چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر پخوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخیر کړلې او د کسب او پخوانی لاسي صنایعو خاوندان بیا د لویو فابریکو اجیر کارګران شول. دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حقله ودرنه زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی او مهربان رب سپارم چې وخت ولري. شچل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په چیر نورس هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنې موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګه موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک د ایسوی دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګ 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1901 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلونو واکمنی په دوره کې، بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1903 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې. یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1900 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 19 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفه او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 19 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1903 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شو سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي،
په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي 500 غړي لري په دغه جرګه کې دویمه بیا د مشرانو جرګه ده د مشرانو په جرګه کې بیا 300 تنه کسه غړي توپ لري د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کالو لپاره ټاکل کیږي یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 321 نفر بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي یا هغه د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ ته لایسي مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی نه د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې شل صنعت لري پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حق له د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکو د کوم دین دي د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي د فرانسې د پرمختګونو په حق له مهم معلومات لاسته راوړل راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي یعنی 2% خلک یې مسیحان دي 15% نور په هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي د نورو دینونو منون کړي او د ادارې په لور بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی چې یو یې انګلند ولایت دی بل یې ویلز ولایت دی بل سکاتلند او شمالي ایرلند دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمی شي خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې به امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی او تر څنګه د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول د کوم هیوادونو سره سوله وکړي د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي د دغه حکومتونو صادرول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول ولسي جرګه ځنډول د صدر اعظم په مشوره یې ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 450 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړیتوب لري او خپلې دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغه ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګ نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابرات وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حقله هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څلول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب په دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر هغه ورسنی شي ورسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن گران وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن شم گسایو پتن گان وطن گسایو پتنگ وطن
گور کفن یہ زمو دینو ایمان وطن گور کفن یہ زمو گور کفن یہ زمو دینو ایمان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن قسم شمع مونگستایو وطن گران وطن گستایو پتنگ حفاظت پموں دے فرزو سنا وطن استا حفاظت پموں دے فرزو سنا تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان